دا مشال رادیو دا د نن ورځې پروسته خبري غړې کې زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې هم د مخام 15 بجې شوی اوریدونکو تر شپږو بجو به په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان او نړۍ په اړه ریپورتونه تاسو واوري. د دې ریپورتونو نو وړاندې خبرونه درته لرو چې زما همکار فرخنده صدې تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سایټ کې د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو بجلی نرخونو د کمولو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې نن په یو وسلوال برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي او د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد ملاتړ کړی دی چې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو غوښتنه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان ول د پېټرول او ډیزل او د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. نو موري پر خپل وینا کې د روس او یوکرين شخړې ته په اشاره ول
سب کو پتا کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو
دی وای تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وی نو تیل به ګران شي. نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیل د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو نور بوج پرې وزي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري په 15 د تیلو د یو لیټر نرخ څه د پاسه 12 روپۍ او د فبروري په 14 د بجلی یو یونټ نرخ 3.5 روپۍ زیات شوی وو. عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریبو کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیاتې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځي او چارواکي د نوم نه خوندرو په شرط مشال ریډیو ته ویل نن د مارچ په لومړۍ نیټه سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي کې په امنیتي پوسټه له پولې پورې غاړې څخه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه هم چا تر دې دمه د دغه حملې ذمہواري منلې ده. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي او ورسره د وسلوالو پر ضد د پوځ ګړو عملیاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وشکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت سره به په افغانستان کې وشکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې مرستې ورورسوي. د دې سازمان په خبره دغه پروژه به له 3,000 زیاتو خلکو لپاره د خوړو شرایط ښه کړي. ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداري ورکړي چې شاوخوا 24 ملیون افغانان دا وخت بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د یو شمیر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرين کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرامن حل غوښتنه کیږي. د ملګرو ملتونو دغه غونډه چې د فبروري پر 18 پیل شوې ده او د 13 په زیات وخت کې د 193 غړو هیوادونو د دغه ادارې لومړنۍ بیړنۍ غونډه ده. دغه غونډه چې د جنگ د متاثرینو لپاره د یو منټ خاموشي ورستو پیل شو. د جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش پکې ویل په یوکرين کې جنگ باید ودرېږي. د یوکرين سفیر سرګي کیسلیتسیا ویل که یوکرين ونه ژغورل شي نو نړیوال امن به هم اپاتې نشي. او بل خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملې 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریږدي. پر دغه غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی په جاسوسي فعالیتونو کې ښکیل بو چې دغه ملي امنیت ته تاوان رسوي او زیاتوي دغه سفارتکارو په امریکا کې د ژوند کولو د سهولت نه ناسمه ګټه پورته کړې ده. امریکایي مشن ویلي چې دغه سفارتکارو پر وتلو د 300 راهیسې کار روان وو. دغه کار د ملګرو ملتونو د کوربه په حیث او د ملګرو ملتونو او د امریکا ترمنځ د تړون مطابق دی. بلخوا په امریکا کې د روس سفیر دغه یو دښمنانه اقدام بللی دی. ویلي دي چې ماسکو د امریکا دغه دابې په بشپړه توګه ردوي. دا خبرونه
فرخنده صد وا چې په دې خبري غړې کې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او ریدونکو د دې خبرونې ځنې مهم ریپورتونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او تیلو بیو راټیټولو اعلان کړی راپور پیلرو. له کورمې د فرقیزو شخړو له وجې بې کوره شوي له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی د واپسې لارې دې پرانیزي. یو چارواکی په ځواب کې وایي
نه ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زینه بې کوره شوی دی ان شاء الله غزه کې به آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخاباتو تیاری پاړه درته راپور لرو.
چوالی ور په قبالی لکه چې بلدیاتی الیکشن راوون دي نو موږ امید دی چې ځون دای کمشر دای اکیډمی شخوان دی منګ دی په دای الیکشن سره په ډیره طریقه سره د چکن دای نه ښه وخلی.
افغان میرمنی وای طالبانو دا غوی ژوند زندانی کړي ځکه ورته لنارینه پرته لملک بهر د سفر اجازه نه ورکوي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغه باندې محدودیتونه لګي فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې اوریدې شي بدرګه موکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د تیلو او د بجلی په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی. نوموړي د روسیې او یوکران شخړې ته په اشاره ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې خو د نه غواړي چې د پاکستان ولس د مشکلاتو سره مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د تیلو او بجلی په نرخونو کې زیاتوالی راوستل شوی و. عمران خان دا اعلان تیره شپه قام ته په یو ټلویزیوني وینا کې وکړه. نور تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې.
وزیر اعظم عمران خان پیټرول او ڈیزل لس لس روپی او بجلی پنځه روپی یونٹ ارزانه کړي. عمران خان دغه اعلان د فروری په 28مه پاکستانیانو ته د ټی وی د لارې په خپل خطاب کې کړی دی. ویلی دی کله چې د روس او یوکرین ترمنځ جنگ شروع شو تیلونه او ګیس ګران شوی. همدا شان پاکستان د روس نشل لکه ټنه غنم اخستی او هغه هم ګران شوی خو حکومت یې د خلکو مشکلات په نظر کې وساتل او تیل او بجلی ارزانه کړه.
سب کو پتا کہ جیسے یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت
دیو ایتا سو ټولو ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي او دیر فیصدی کې سم د دغه ځایونو ناراضي هغه به ګران شي. نو مونږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو نور بوج پرې وزي
او ان کی اگر قیمته اور اوپر چلے گئی تو لوگوں کے اوپر اور بوج پڑ جائے گا.
نو دغه خبرو پسې وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ تیل لس روپی ارزانه شو. د وزیر اعظم د تیلو د ارزانه ولونه دیار لس ورځې وړاندې د فروری په 15مه پیټرول 12 روپی او 13 پیسې ګران شو چې قیمت یو سل او شپېتو ته رسیدلې. ولې 15 ورځې وړاندې د فروری په 13مه پاکستان کې بجلی هم 3 روپی یونټ ګران شو او د بجلی د نظم ادارې نه پر ویلی د فروری په بیلونو کې به دغه اضافه روپی د بجلی د استعمالونکو نه خستلې شي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې تیل په ټوله نړۍ کې ګران شوی ځکه دلته هم ګران شوی او په تیرو حکومتونو ټکونه وکړل چې هغوی هم په خپل حکومت کې تیلونه ګران کړو. نو د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر شوي حکومت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د خپل ټویټر د لارې یو ویډیو بیان جاری کړ او د تیلو په قیمتونو وویل
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں بھی 96 ڈالر
دیو ایتا ستے دی معلوم ہوئی چھ 2014 لسن کی یو بیرل پشپک 90 ڈالر پاکستان کی قیمت 2.8 روپے یو لیٹر ہو اس چھ 2-3 ہفتے وڑان دی 13 پشپک 90 ڈالر شبی ستا سو حکومت کے پیو سلو 75 روپے لیٹر تیل ہو
بیرل تو آپ 160 روپے آپ نے اس وقت قیمت کی
بیرن د تیلو هغه نړیواله پیمانه ده کوم چې یو سل او یو کم شپېته لیټر وي. د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر او قیمتونه کمولو باندې په سوشل میډیا هم زیات بحثونه روان شوي ځکه عمران خان اول د پیکا په نوم په قانون کې بدلونونه وستایل او وروسته تیل ارزانه کړل. عمران خان ویلي دغه بدلون چې په سوشل میډیا یو څوک د چاس پکاوي وکړي هغه تن یا اداره به ګینې د سپکاوي کوونکو په ضد قانوني رپورت لیکي او ورته به سزا هم ملاويږي. نو دا یو ښه قانون دی او دوی پکې لا زیات بدلون کړي. عمران خان دا هم وویل پاکستان کې په زرګونو کیسونو د افایي په نوم د تحقیقاتي ادارې سره رجسټر دي او د زیات کړه دغه قانون د تحریک انصاف د حکومت نه وړاندې په 2014 کې راوړل شو. دوی پکې په ځینو مادو کې بدلون نه کړي. خبریالو ته ضیاکار شمس مومن وای په 2013 کې چې د تیر حکومت موده ختمېده هم دغه شان خوراکي او غیر خوراکي شياني ارزانه کړي
وو. خو فرض که حکومت ختمي گی نو د عدم اعتماد په ذریعہ باندې به ختمي گی نو دغه عدم اعتماد کنټرول کولو کې خو دا چکم د وزیر اعظم اعلانات دي زمانه دغه چې دغه په مخنیوي کې ودا څه کردار ادا کی. البته که فرض که حکومت ختم شي نوی انتخابات به کیږي نو پغی کې به د خبري یاده شونه د خامخا کې شکول کوشش وکي چې ما په ډیرو مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده څه فیصله وکړلی چې دغه फायदा عوامو ته مرسبول غوښتل.
چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا لانګ مارچ او د پی ډی ایم لخوا اعلان شوی لاریونونه به موجوده حکومت ته د بدلون یا نسکورېدو په شکل کې تاوان خو شاید ورنه کی، خو بیا هم ممکنه ده په راتلونکي انتخاباتو کې ورته د عوامو په سوچ کې دا خبره کې نه وي چې ګنې موجوده حکومت ملک نشي چلولی. خو موجوده حکومت بیا بیا ویلي تیرو حکومتونو په ملک کې ډېر کارونه ناسمه کړي، نو همدغه وجه ده دوی ټیکسونه زیات کړل او ګراني ورسره راغله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټ ډزو کې دوه پوځي سرتیري وژل شوې دي. په امیرام شاه کې د پوځي افسر د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال لړیو تویل چې نن سهار وختي د غلام خان په سیدګي کې دا پیخه مخې ته راغلې ده. امنیتي چارواکي وایي چې پوځ هم د برید کونکو پر ضد جوابي کاروایی کړي خو د مخالف لوري له تلفاتو دوی نه دي خبر. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. تفصیل د عمر زیرنا.
په میرام شاه کې د فوزي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شمالي وزیرستان غلام خان د وګر سیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسټه ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژلې دي. دوی وویل چې د پولې پورې نه وسلوالو د دوی په پوسټه برید کړی. لانس نایک، سونا خان او سفاهی خداده د ډزو په نتیجه کې ژوبل شول چې پسې په روختون کې ساور کړي. د امنیتی چارواکي وویل چې امنیتی سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړي خو د مخالف لورینا د څه نقصان اطلاعات لا نه دی راغلي. په میرام شاه کې د فوز د غلوړ پوړي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه نیټه هم وسلوالو رزمک ډویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتی سرتیر ژوبل کړي چې حالت یې نازک خودل کیږي. دوی وویل چې وسلوالو تحصیل دوسلی جامل خیل سیمه کې په امنیتی پوستا کې یو امنیتی سرتیری په سنایپر باندې په مرمۍ ویشتلې ژوبل کړي. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې میرام شاه فوزی روغتون ته چې پس یې پېښور ته انتقال کړي او حالت یې مرګونی دی. د پېښې پس امنیتی سرتیرو سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي خو د دوی په وینا کم وسلوال لا نیول شوي نه دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد د فوز مخصوص عملیاتو کې هم تیزی راغلې. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرام شاه همزوني سیمه کې د فوزي چارواکو په وینا مخصوصو عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي ول. فوزی چارواکی وای چې دا وسلوالو زید بای مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ. د کورمی خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د فرقایزو شخړو له وجې بې کوره شوي خلک دې په سملاسي ډول خپلو مینو ته ستانه کړل شي. د خلک وایي کلونه وشول چې د کډوالۍ او بېوزلۍ ژوند تیروي او د داسې ژوند دوام به ورته ستونزمن وي. بل پلوه حکومتي چارواکي وایي د کورمی د کډوالو د واپسۍ غم به زر وخوړل شي. نور حال د طارق اورگزی په دې رپورټ کې.
د تری ملک مومن منګل وای په سیمه کې لس کاله وشول چې د مری امن لوزنامه عملی شوی خو تر اوسه به کوره کړی شوی. د مختلفو سیمو متاثرین خپل کورنوتا واپس نه کړی شول.
هغه منګال دی زوجی دی خروټی دی زدروین دی مقبل دی کوم خالق دی هغه په لوندی ډیسټریکو کې داد بدار زندگی تیروي اغو دی پارا ټول نه اوال کا پر چنور کې دی کوم علاقو کې دی اپر کوم کې هغه عبادت کری ضروری دی ویل شه دا دی پون می دی امن ستړلې خبره دی مهاد مری وشوا ما دی مری کی وشک باندې امر شوای دی چاګه تیاری دی ضرورت
د نور وشک نیامالو سپورینه ده شوی د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواری پر حکومت اچول شوی. موږ چې کله په دغړه د ضلع ډیپټی کمشنر لا وسل خان خټک او پوښتل چې آیا والی بې کوره شوي خلک تر اوسه په خپلو کورونو نه دي سنبال کړی شوي، نو هغه د دغې ځواب ورنه کړو، خو البته دومره یې وویل حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته په درنه وخت راولي.
نو انشاءالله په دې کې دا ټول سیزونه کا هغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم ځای نه به کور شوه دي انشاءالله غزه کې بابا.
په کورما کې د اپریل 2008 تر جون 2011 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادی ډانچا تر تبا کې دورستا له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2011 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شو نو بیرته رستنه کې دلیه شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچینار، بلیامینو، بالشخیل او یوش مرسیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تارک ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاری په مشال ډاٹ کام باندې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی استازو په یو ملاقات کې په افغانستان کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره خبرې کړې او ورسره پر تورخم دروازه د سوداګریزو چارو او د عامو خلکو د تګ راتک پر مهال ستونزې شریکې کړې. منصور احمد خان له سوداګرو سره ژمنې وکړې چې په لنډ مهال کې به ټول ستونزې هوارې کړل شي. له جلال آباد د مشال لړیو خبریال.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوي په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی و او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد رب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزي چارې تر ډیره کمه شوې دي. نوموړي له پاکستاني سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوه سو لاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 تا راتي ده شوی ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوي دي. هیله مو ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تور ملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لارې د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتک د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې په 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سهولت ورلور کړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د دې په خبره کې د ترانزیتی گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د اوویل
تورخم بوز پختونخوا ته د سی پی کیا د چاینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفر نقطې سره نږدې 50 متر نورسته استاسه چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. اې د سخه په تیرې دو سره چې دلته سکینر لګولې د سکینر سخه ورسته خاصدار ان ال سی عامدارنګ کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کيده هیلمند تر سوچ د غستاس ساختماني پروژه تر سره کیږي. کچېره د ګلاب ګراوند عامدارنګ جم کې دغه انتقالات وشي خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
دی وای زولی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوي رامنځته شي بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مارچ پر یو دیر شمانه ټا بعد خیبر پښتونخوا په تل سوزلو کې بلدیاتی انتخابات کیږي. په دغه کې قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان هم شامل ده. د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته ویلي چې یاد ضلع درې تحصیل چیرمن څوکیو لپاره له درویشتو زیات امیدوارانو خپل کاغذونه جمع کړي دي. همدارنګه د نور عهدو لپاره هم ګڼ شمېر کسانو خپل نومونه لاغوی سره جمع کړي دي. دا چې په یاد ضلع کې د بلدیاتی انتخاباتو تیاری روان دي له اشتیاق مسی د یورو.
په سویلی وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتی انتخاباته د پورا سمرا امیدوارونو خپل کاغذینه جمع کړی دي. په دغه براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
دا مشر ټوټل تقریبا 840 کاغذ جمع شوی دي. بیا چې کله جانچ پړتال وشو د سکرټنی وشو دا د 840 نه تقریبا 804 805 پر اورسېدل. تاسو چې کوم شه دینه دي ا تقریبا یو کام یو سل شپته وي تقریبا 143 شوی. بیا کسان چې کیندای پیزنت ورکر هغه مشر تقریبا
وو د خپل ووټ حق سرنګ استعمالوي. په دغه براکښې هم د الیکشن افیسر زین العابدین نه واروي
ووټ څه طریقه وي نو هغه دا طریقه ده چې هر ووټر ته شپږ بلټ پیپر ملاوي شي. په شپږ بلټ پیپر شو یو پیپر چې دو او د هو تحصیل چیرمن ته چوي پنه بعد یو ووټ و جنرل ممبر ته اچي شي او پنه بعد یو ووټ و شزینا ته اچي شي پنه بعد یو کسان پیزنٹ ورکر ته اچي شي پنه بعد یو نوجوان ته اچي شي او یو اقلیت ته اچي شي. نو ټوټل شپږ بلټ پیپر یې ووټر ته ورکوي او خپل خواهش چې کوم یې چې ووټه چوي هغه مطابق
امیدوار شاہ فیصل غازی په سویلی وزیرستان کې د بلدیاتی انتخاباته د پورا د خپل تیاری په براکښې مشال ریډیو ته وویل
چوالی ور په قبالی علاقہ کې بلدیاتی الیکشن راوون دي. مې کوم ته دا خواسته چې کا زون دای کا مشر دای کا د میش خوان دی منګ دي په دای الیکشن سره په ډیرا طریقه سره د چکم دای ها ښه وخلی
د لادا تحصیل نه د ملی جمهور غورزنګ گوند په ټیکټ د تحصیل چیرمن نشست امیدوار د شریار ماسید خبره هم واروي
تر څو پر چې د خلک دلچسپي دو هغه کاو په سیدې راځي ته دو عام خلک کلی شي ځوانون داسې کسان چې هغه سیاسي شعور لري هغه تقریبا په ډېر هغه ته توګه باندې خلک ویلول هدي.
په سویلی وزیرستان کې د روتلین کې بلدیاتي انتخاباته د پورا د درې تحصیل چیرمن نشستونه د پورا درې چلويشت امیدوارانو خپل کار کاغذ جمع کړی دی او د یو درشتم مارچ په ورځ وو د سویلی وزیرستان چارور لاکا شپیش دیر زرا چلور سوا نولس رجسٹر ووټران وو د خپل ووټ حق استعمالوي. یو دادوی چې په خیبر پښتونخوا صوبې کې د بلدیاتي انتخابات دویم مرحله کې وو د سویلی وزیرستان سره په اوتلا ضلع کې وو په یو درشتم مارچ باندې وو بلدیاتي انتخابات کیږي. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د مشال ریڈیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفحه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفحې 2110، پنځه لزر اووه سوه شپېته، دیار لزر پنځه سوه اتیا او ول زر اته سوه اتیا کلو هرتز. د خیبر پختونخوا حکومت په ټولو ضلعو کې د خوراکي شیانو د جاج پړتال اخیستو لپاره موبایل یا ګرځنده ټیسټنګ لیبارټریانې په کار ګمارلې دي. حکومت وایي دا ګام یې ځکه پورته کړی چې د خلکو د شکایتونو فوري نوټس واخیستل شي او که څوک ناقصه خوراکي توکي خرڅوي نو پر وخت به پر ضد اقدامات کیږي. بل پلو د سوات ځینو دکاندارانو مشال لړیو ته ویل د حکومت دا اقدام ښه دی، خو اوس به د فوډ انسپکټران هر وخت لاغوی په یوه او بله پلمه پیسې غواړي. نور حال له دغه ښاره نیاز احمد خان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان تر مخه ټوله صوبه کې به اوس د حلال فوډ اتارټي تر سوري لاندې اووه ډیویژنو په کچا موبایل ټیسټینګ لیبارټري کار کوي چې پکې به عام تن د هر قسمه ناقصه ملاوټي خوراک پاړه شکایت کولی شي. د ملکن ډیویژن حلال فوډ اتارټي چې د هر قسمه غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو اداره ده، مشر اسد قیصر په دا اړوي چې دې لپاره د رابطې نمبر یې ورکړی شوی او دې سره به د ملاوټي خوراکونو خرڅولو کې کمی راشي.
شروع کې به موږ د مختلف فوډ ڈسٹرک ہوتا ہفتے ہفتے دا پارا یا سو رزو دا پارا با ہر یو ڈسٹرک تزی یا غزائی کی با مختلف خوراکی مواد چکی چی منگ فی الحال چی دے دا چونکہ خیبر پختونخوا کی پا اول زل چرتا دا موبائل فوڈ ٹیسٹنگ لیب دے نو دا دا صوبائی حکومت چو دیر اہم گام دے جرمانے با دا فوڈ سیفٹی ایکٹ پا ذریعے لگی او دین علاوہ فوائد دا دی چی زائی پا زائی با دا خوراک دا اشیا دا ملاوٹ حوالے سر با ٹیسٹ کی گی دے کہ بدان نوی چی یارا خلق انتظار کی پا ورځ ورځو چې مان سمپل اوچت کړی دی د هغې به اوس ریزلټ راځي. نه
د منګورې په بازار کې خوراکي شیان اغستونکي محبوب علي بابو وایي چې وړاندې نه هم د ناقصه او غیر معیاري خوراکونو جاج اغستو ادارې شته. کچري حکومت دې لپاره جوړ کړی شوی قانون بندي صحیح مانو کار وکړي نو دې سره به ولس ته اسانتیاګانې راشي.
فرق خو جی روالي خو چې کار کردی او شي کنه دلته خو الریډي دا فوډ والا ګرځي کنه او دلته په دې منګورې بازار کې فوډ والا دا مخمخ دا یو دې بل دې بل دې دا چیکینګ صحیح نه کوي کنه چې دې صحیح کار وکړي هر څه به خلکو ته صفا ستره ملاويږي. خبره خدا خو چې په صحیح طریقې باندې کار وشي کنه جی په طریقه کار دې د دې دادې چې صحیح چیکینګ وشي او صحیح چکم ملاوټ کوي یا مرچ هر شی کې ملاوټ خو نن سبا هر شی کې ملاوټ دې پار شی کې ملاوټ دی. یو جو خدا دغه نه چې پی دی دغه چې صرف فوډ خوراک سیزونه ټولو کې ملاوټ دی چې صحیح چیکینګ وشي دا خبره ده خو چې کار وشي.
خو بل خواسوات کې د آل دود دہی اسوسییشن صدر فضل محمد چې په خپل هم پی او ماسته خرڅوي وایي چې وړاندې هم حکومتي ادارې د غیر معیاري خوراکونو شیانو جاج اغستو کار کوي، دې سره به د جرمانو اغستو یو بل سلسله شروع شي.
حکومت ته موږ وایو چې په دې کې منی نشته، موږ په دې خوشحالي کو خو چونکې منی پکې دا ده چې موږ ته یو ولی باډري شو کوي یا حلال والا پاتې کوي یا ڈیپسی سیبلری پاتې کوي یا کنزومر کوٹ والا پاتې کوي یا موبایل ٹیسٹ لیبارٹری والا پاتې کوي نو په دې باندې به یو ادارې موږ ته پته وي. نو اوس موږ ته د خپلو ادارو پته نشته او هر ادارې والا گینڈا باد راضی اور ہر یو توجی لز در روپے جرمانہ شو شل در روپے جرمانہ شو نو یو طرف تو مہنگائی دا یو طرف تو حالات خراب تھی بل طرف تو دان منا دا جرمانو سسٹم شروع دے نو دس مہربانی ہو گئی چ پدی باندے زمہ دار ہے دے چ مہربانی دیو شی حکومت پدی سروے ہو کی اور دے قدر شی
حکومتی چارواکی وای چ بازار کی د خوراکی شیانو جاج اغستو نور ادارے لکٹی ایم اے اسسٹنٹ کمشنر د خوراک محکمہ کنزیومر عدالت او نور ادارے پخپل دائرہ کار کے کارگوی او موبائل لیبارٹری جاج اغستو سر با هم په هغه وخت غیر معیاري خوراکي شیان خرڅون کې منع کول او جرمانه کول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال رادیو دا د خبرونه د پراګ له سټوډیو نه خپني غوري دلته د مسپخین یو نیمه بجې کیدونکې د پیښور کې د مخام پرځنی بجې شوی فرخنده ست په سټوډیو کې دا د خبرونو لنډیستې اور
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. عمران خان د بیگانې وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریب کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیات کړې. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې 2 پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته ول نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدلی کې په امنیتی پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسلوالو ډز وکړي چې پکې 2 پوځیان وژل شوې دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلی او نه هم چا د دې حمله ذمہواري منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وشکالۍ ځپلو سره د خپل مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وشکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د یو شمېر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د وترولو د خپل عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پرام نه حل غوښتنه کیږي. د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سلو وټونو د ترلاسه کولو هیله لري. نن د مارچ په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملې 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 10 پورې امریکا پریکړه پر دغو غړو تور دی چې د جاسوسۍ په کاروایانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسۍ فعالیتونو کې ښکیل وو چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
مشال رادیو ته غوږی فرخنده صد و چې تاسو د خبرونو لنډیز رواندې کووریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي. پر افغانانو بهر ته د تلو پاړه د طالبانو پر وروستۍ محدودیتونو د امریکا متحده ایالاتونو برتانیا اندېښنه سرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د برتانیا 16 فیر دغه محدودیتونه د نه منلو وړ بللي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان ویلي چې په دې اړه خپل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې یک شمې په ورځ ویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نه وي له هیواده د وتلو اجازه ورنکړي. نورحال د نوریاس نوري په رپورټ کې
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګزین محدودیتونه لګولي اندېښنه خودلی او ویلي دي چې خی هغه له افغانستان د یو شمېر کسانو د استلو لپاره د دوی روانه هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر ریاکشن به پورس په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هیواد ووځي کله تلو مقصد معلوم نه وي او خځې هم نشي کولای له شرعي محرم پرته له هیواد بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارز دافیر هوګو شرټر پر وندشن به په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان الیدل او پر آزاد تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سم د سړي د خپل څرګندونو وضاحت ورکړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستان په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې 40 کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوزونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې پناه اخیستو مستحق پیژندل شوی خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونه چې په رسنیو کې خبري شوې لیدلې او په دې اړه مخبل اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د استلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپل ژمنو عمل کوي کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوی لګول شوی محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کوم شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسانو باسي نور جزئیات نه دی ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نوی له هیواد د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمیر هیوادونو کې د هغو په زرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنې دو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسې نه ده بشپړه شوې. د قطر له لارې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو منظمې الوتنې تر ډیره د تیر کال په ډسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. یو شمېر افغان میرمنې وایي د طالبانو په نظام کې لکه د زندانیانو ژوند کوي، ځکه د کار موقع نه ورکول کیږي او کله چې له هېواده بهر د تلو چانس پیدا کړي نو طالبانو پرې نوې بندیز لګولی چې میرمنې له سړو پرته له هېواده بهر سفر نشي کولی. په ناروې کې د افغانستان د پخوانی سفیر شکریا بارکزی بیا ویلي طالبانو خلک په زندان کې ساتلي نو ځکه دا ډول بندیزونه پرې لګوي. طالبانو تېره اونۍ وویل ښځې له شرعي محرم پرته نور هیوادونو ته د سفر اجازه نه لري. نور حال د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نان بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومي خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبرې بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو، ان یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی، نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې لدی ورسته خزی له شرعي محرم پرته نشي کولای چې له افغانستان بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل د هغه افغانانو چې لکوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو د پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوی. مخکې تر دې د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د خزو د چارو مسولی هیدربار ازادي رادیو ته ویلي و چې د طالبانو دغه نوې اقدام په افغانستان کې پر خزو د محدودیتونو د زیاتوالي سرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې دغه عملیات په کابل کې دورانکاره فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تختونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغه یې څه ذمہواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورت نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
خبري غړې ته غواګې.
پورا دو کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شو چې لمخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او طالبانو په ځان ومنله چې د القاعدې په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو نه ځان لرې کوي. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل دغه تړون لاسلیک کړ. دا چې له دې تړونه دوه کال وروسته څه تغیرات افغانستان په سیاسي اوضاع کې لیدل کیږي، د ازادي رادیو همکار پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
پورا دوه کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوری نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته زمینه برابر کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شو، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پریښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې درې میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغه مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په درې میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په شپږ میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم استانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډه تکړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دومه عمده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېر لوی ستونزې وجود درلودې. هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همشموله چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمينه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سیاسي عملی نه سوله بلکې نیمګړې پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوصلی شو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه شو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکولو سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبله د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لید. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوریت نظام لپاره یو بدیل و.
کته هم د دوحه په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغاني مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوريو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامدار توګه تر سره نشو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکه درلودې او مرکچی پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحه تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملی نشو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه میفت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټول سیاسي خواو باید پکې ګډون کړو او لسولې ورسته د نظام په تړاو باید هوکړه تر رسیدلی و. په وار وار زمينه مذاکرات ته برابر شوی و خو خاغلی غنی د بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلا بیرو لارو خپل نصوص استفاده وکړي او خاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګی رامنځته شي او د دوه تړون ټولې برخې پلینې شي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوی جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی ایس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړلیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ. خو د دوه کلونو په تیریدو سره تر اوسه هم د دې هوکړلیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي. خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوي غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت بیان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مرګ د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سید افغانستان د پارس اسلامي حکومت خروج دی خارجيانو سبب ترাজি د سره د خط تعامل زمينه مسائل په ډیپلوماټیک افسه کې تر اوسه دا کار نه ده شوی. او بل خبره ده چې په افغانستان کې بندیزونه څه کوم لګیدل دي، د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه، دا هغه څه دي چې دوی تر اوسه هرڅ نه لګي. اوس موږ امیدوار یو چې د سې ګامونه واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچی پلاوي مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په آزمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ضروري کې هر نظام او رژیم سره غلای د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلای شو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکړي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول، او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه داش و چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
دا مش د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم
د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ ابدالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شروع پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلو رو بجو اوریدای شي. دا مشال رادیو ده په خوست کې د سری میاشتې ټولنې لخوا د دې ولایت د صبریو یا قوبیو لسوالیو په 300 بیوسو غریب کورنۍ باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شوه. بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکي وایي چې د دوی اړتیاوي ډېرې دي او په دوامدار توګه دوی ورسره مرستې وشي. د سره سریب نړیوال کمیټې په دې وروستیو کې ویلي ول چې په افغانستان کې له 30 میلیونو زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. له خوست نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رضاکارانو لخوا پر 300 بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د ترکیې هیواد هلال احمر کمیټې لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رضاکارانو ویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او دا 300 کورنۍ یوازې د خوست د صبریو له ولسوالۍ څخه انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل چې د دې مرستو په هره بسته که یولس قلمه بیلابیل خوراکی توکی پکی دی.
د دې د سروې باره کې بزت توایم چې موږ تللی و ساحې ته خپل به یو چا کور ته ورتلل چې دوی ته مستحق کارسو د دې به اطمینان راغی. غنبات به دا کس لیکه د تبې کارت ورکوه چې تر څو دې موږ د ټیم اطمینان نه ورغلی تر غو چا نوم نه لیکلی.
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرستې ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي بیبي هاجره وویل
ارڅه مودل اسویر کړی دی مونږ ته ډیر ډیر اطمینان پاتې دی. په جګړه وشوالا زوی می په کټ کې ولی گیدو نشپې می را بوسلای نه شوړه خوست می نه شوړه وستلای په لار کې رمړ شو وړي کې بچا می و د شپې ګو کالو ترکی نه ډیر ډیر مننه کو سره د سری میاشتې نه چې مونږ غریب او مایوب خلک په نظر کې ونیو مونږ بیا دې نه ګورو چې مونږ ته دا ډول مرستي راشي راي کې.
د صبری ولسوالۍ اوسیدونکی علي محمد خان د مرستې یو بل ترلاسه کوونکی دی. وایي چې دوی ته کاروبار نه پیدا کیږي او له دې کبله د ژوند له مختلفو ستونزو سره مخامخ دي.
وطن کې مو مزدورۍ نشته. وطن جنگ ځپله ده. ودان زوبریدله ده. مونږ سره د ملي مرستې وشي مونږ سره دغه خوراکي مرستې وشي وطن مو ډېر عاجز ده. نقدي ده ضرر سره وشي ځکه چې وړو مړو نه د مریضۍ دي چې دومره مونږ شربات ګولای موټر کریا دغه مونږ ته تناغ دی وی.
د مرستو دوی نور ترلاسه کوونکی رحیمه او بس بی بی وای دوی هم د خپل یتیم ماشومانو د روزنې او پالنې مسؤلیت لري.
خوان می هغه د اوس ولېګي دو د غار وړا ټل پکون وړ کی جړکا ته پوتې دی بیل خونه می دو هیڅ دراک می نشتا. مونږ مرستو نه ډیر خوشاله چې کومه کا سره وکي
مونږ کوین دی مونږ د سپار لرو دی بیگان لرو دی بل اورد لرو بل اورد نه لرو مونږ خیمو کې سمې اړه می مړ دی څا کم نه لرو.
د سره سریب نړیواله کمیټې ویلي په اوس وخت کې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونه او 4 لک تر رسیدي. د یاد کمیټې د معلوماتو پر بنسټ دا د تیر 2020 زیږی د سکال په نسبت بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی ښیي.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا بورډر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند د پاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوجه کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوس هم د سپورتس لړډګر د استرالیا کرکټ لوبډله شاوخوا 40 کال وروسته 13 ورځ پاکستان ته رسیدلې ده. د دواړو هیوادونو لوبډلې به 3 ټیسټ لوبې کوي، 3 ورځنۍ لوبې او یو شل ورځې لوبه هم پکې شامل ده. د استرالیا لوبډله اخیری ځل په 1998 کال کې د پاکستان په دوره تللې وه چې هغه مهال هم د ټیسټ او هم د ورځنیو لوبو سیریز ګټلو. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان په رپورت کې.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د استرالیا کرکټ لوبډاله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دی بدلته درې ټیسټ میچونه، درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی 20 یا شل ورځې سیالي کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډېر ورته خوشاله دي، ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه خپل دوره منسوخ کړې وې.
کرکٹ چلے بحال شی دینا پہلا پی ایس ایل شو دیر غیر ملکی کرکٹران را لن نو امید دا لرو چی انشاءاللہ دا سیریز چی کم دا اسٹریلیا پاکستان دا بڑے خواہ طریقے سے رمشی.
رحمت گل اپریدی چی دا خیبر پختونخوا اولمپکس اسیسویشن مرستیال مشر دے وائی چی تیر وقتونو کی دیر بد حالاتو لوجه لوبے دیر اغزمن شوی وی ولی اوست نانیوالی لوب دلو رات لو سرا یا خواہ که دا لوبو پر مختق کی گی نو دا دو حیوادونو ترمنزا اڑکی هم دا مضبوطی دول پارا غٹ لارا دا.
الحمدللہ دا موجودہ پی ایس ایل چکم ایونٹس شو دی سرم داشو چی دا سپورٹس پروموشن شو دا دو ملکونو مینس کی چکم تعلق جوڑی گی ناغا دا پلیئرز پا ذریعہ باندے آغا دا سپورٹس ایکٹیویٹیز پا ذریعہ باندے آغا دا یو بلن خبر را خبر شی او دی سرم چکم دی دوستی رشتی مضبوطی گی.
محمد عمران چی دا خیبر پختونخوا دا لب و محکمہ کے کار کوی او خپل هم دا وشو نړیوال لوبے چیمپئن پات دے وای پاکستان لپارا دا ډیرا دا عزت او ویاړ خبر دا.
یواز دا کرکٹ خبر نا نور می گیمونو چکم دی فٹبال دی ہاکی دا بیڈمنٹن دی سونا گیم چ انٹرنیشنل اولمپکس گیمز دی مدا بو سر زمون ڈیز جات چ کم دی دی گیمون امپروومنٹ شی
دا یاد ون را چ کال 2009 ہم دا پنجاب سرخر لاہور کی دا پاکستان پ دورہ راغلی دا سری لنکا کرکٹ لوب ڈلی بس باندے لوسلوال برت چھ وو او دا ہے ورستو تر ڈیر وقت پاکستان کے نڑوال کرکٹ نہ کی دو او پاکستان با خپل میچونا ہم نور ملکونو کی کول. تیر کال ہم دا سپتمبر میش کے دا نیوزیلینڈ لوب ڈلی دا میچ شروع کے دو لگش بڑان دے دا امنیت دان دیکھنو لوجی خپل ٹور ختم کرو او واپس لاڑل. تیر شپگو کالو کی پاکستان تا سری لنکا، بنگلہ دیش، ساؤت افریقہ، زمبابوے او دا ویسٹ انڈیز لوب ڈلو دورے کڑوے او دل تے خپل میچو نہ کڑو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریډیو د چار شنبې یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم سلورو بجو
تاندې هیلې
په پاو باندې سلورو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
اور دن کو د مشال ریڈیو نا خبری گڑے تھا خواہ او د دې خبرونه ریپورټونه هم دومره چې تاسو اوریدل پتلو تلو کې واره بیا د خبرنو لنډیز اورو لفرخندې اسد نه.
د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیلو او بجلی نرخونه کم کړی دي. تیر شپه کام ته په ټلویزیوني وینا کې عمران خان وویل د پټرول او ډیزلو د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې له غریب کورنیو سره میاشتنی مالی مرستې له 12,000 نه 14,000 ته زیات کړې. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټه حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. په میرامشاه کې د پوځ او چارواکي د نوم نه خوندلو په شرط مشال ریډیو ته وویل نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدوی کې په امنیتي پوسټ له پولي پورې غاړې څخه وسله والو ډزې وکړې چې پکې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پیښې په اړه نور معلومات مخې ته نه دي راغلي او نه هم چا د دې حملې ذمہواري منلې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره د خپلو مرستو ته د دوام ژمنه کړې ده. اف ای او پرون په یو ټویټ کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د چارو د دفتر د مالی مرستو اجازت په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو ته د ژوند ژغورنې بشري مرستې ورسوي. د یو شمېر هیوادونو سفیرانو د ملګرو ملتونو د هغه قرارداد د وړاندې کولو ملاتړ کړی چې د راپورونو له مخې پکې له روس نه په سمدستي توګه په یوکرین کې د جنگ د ودرولو د خپلو عسکرو د وستلو او زر تر زره د دغه شخړې د یو پروګرام نه حل غوښتنه کیږي. د دغه قرارداد ملاتړ کوونکي د سلو ووټونو د ترلاسه کولو هیله لري. نن د مارچ په لومړۍ نیټه به د ملګرو ملتونو غونډه بیا کیږي. او په ملګرو ملتونو کې د روس سفارتي عملی 12 غړو ته امر شوی دی چې د مارچ تر 8 پوري امریکا پریکړه پر دغه غړو تور دي چې د جاسوسۍ په کار بیانو کې لاس لري. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي مشن ویان دی ویلي هغه سفارتکارو ته چې د وتلو امر ورته شوی دی په جاسوسۍ فعالیتونو کې ښکیل و چې دغه یې ملي امنیت ته تاوان رسوي.
فرخند اسد و چې تاسو د خبرنو لنډیز درو اوریدونکو له همدې سره د خبري غړې او د نن لپاره د مشال اړیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. خپل قربان عجیب مې د خبرونو ویاندې فرخند اسد سټوډیو منیجر اکرام اسکینیار او د مشال اړیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړي سبا سهار په 9 بجو بیا تاسو هر کلی حاضرېګو ترغه مونږ ته اجازه راکړي او په مدغه سپو پات شوې د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه به ووري. خپل مخام درته غواړم.